په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. سهار مو نیکمرغه او ښکلې ورځ ولرئ. نن دوشنبه ده، د بوجي اسمبلې دیارلسمه د سپتمبر څلرمه. د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. خو اوس خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 2.2 میلیون افغان ماشومانو او د هغوی پالونکو ته د رواني سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه ایکس پاڼه کې په دې اړه چې له رواني پلوه یې د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. خود راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیزو او نورو ستونزو د زیاتوالي له کبله ډېر ماشومان او ښځې له رواني ستونزو کړیږي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې افغانستان به ډېر ژر د وسپنې پټلۍ له لارې د ایران له چابهار بندر سره ونښلول سي. د ایران د مهر خبري اجنس پرون د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د نیمروز ولایت د وسپنې پټلۍ به ډېر ژر د چابهار له بندر سره ونښلول سي. شغلی شرافت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نه میده ویلي چې دغه پروژه به افغانستان له سمندر سره ونښلوي. د مهر خبري اجنس د همدې ادارې د ویان عبدالسمی دورانی خبري هم راخیستې چې ویلي دي له چابهار بندر څخه د افغانستان تر پولې د 140 کیلومتره پټلۍ د ډېرې برخې کار بشپړ شوی. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNGP په یو روزنیز کورس کې د 15 سوداګرو ښځو د ګډون خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون یکشنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې په دې درې ورځني روزنیز کورس کې چې د کابل، پروان او میدان وردګ ولایتونو څخه د کوچنیو او منځنیو سوداګریزو چارو 60 تنو کاروباریانو ګډون کړی وو. ګډونوالو ته د آنلاین تبلیغاتو، د خپل محصولاتو د برانډ کولو یعنی بازار ته په خپل ځنګړي نشي د ارزه کولو او د انټرنیټ لاري د پلور په اړه روزنه ورکول کیږي. په سوداګریزو چارو کې دغو ښځو ته روزنه داسې وخت ورکول کیږي چې د راپورونو له مخې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په آسیایي جام لوب کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته بایلوده. د بنګلادیش ټیم لومړۍ توپ وهنه وکړه چې د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې 340 منډې وکړې او افغانستان ته یې د 315 منډو هدف وټاکئ. د افغانستان ملي لوبډله وتوانېده چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې وکړې او لوبه د 90 منډو په توپیر بنګلادیش وګټله. د افغانستان بله لوبه به سبا سه شنبه له سریلانکا سره وي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دفتر وایي چې ولسمشر له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره د اوکراین د غلجاتو، د صادراتو او د اوکراین د بندري شر اودیسا د امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړي. د دفتر پرون یکشنبه په ټلګرام کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د جګړې پر وضعیت او د اوکراین د دفاعي اړتیاو په اړه هم خبرې وکړې او زیلینسکی د اوکراینی سرتیرو د پیاوړي کېدو لپاره د فرانسې د کلک ملاتړ په خاطر مننه وکړه. دغه ورځ ټاکل شوی چې د ترکیې او روسیې ولسمشران به هم نن په سوچي ښارګوټي کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موافقې خبرې وکړي. د عراق امنیتي ځواکونه پرون په شمالي ښار کرکوک کې د نور تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سول. پولیس او امنیتي سرچینې وایي د شنبې په ورځ د قومي ډلو ترمنځ په شخړه کې د مړو شمیر 4 ته زیات شوی. د قومي ډلو ترمنځ تر 4 ورځنۍ کړکېچ وروسته د شنبې په ورځ په کرکوک کې 4 مظاهرچیان په ډزو ووژل سول. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي ټول وژل سوي کسان کردان دي. د کرکوک د پولیسو ویان امیر شوانی په یو اعلامیه کې ویلي پرون یکشنبه په دې ښار کې ګرزبندي سپای ته ورسېد او موټرونه په عادي ډول تګ راتګ کوي. د ده په وینا پر لارو او سړکونو اضافي امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي دي. د جنوبي افریقا ولسمشر وایي داسې شواهد نشته چې د روسیې یوې کښتۍ دي د تیر کال په وروستیو کې له جنوبي افریقا څخه روسیې ته وسلې او مهمات انتقال کړي وي. سیریل راماپوسا پرون یکشنبه خپل ملت ته په وینا کې وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعا په اړه څیړنو ثابته کړه چې روسیې ته د وسلو د لیږد یو تور هم سم نه و. د جنوبي افریقا ولسمشر ویلي د جنوبي افریقا وسلې نه دي صادرې سوي. د جنوبي افریقا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په می میاشت کې ویلي وو د روسیې یوې باروړونکي کښتۍ په ډسمبر میاشت کې کیپ ټاون ته نږدې د سمندري ځواکونو له یوې پوځي اډې وسلې بار کړې دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې اوري. په ایران کې په اعدام د محکوم مساوی افغانانو پر موضوع د طالبانو چارواکو له ایراني لوري سره خبرې کړې دي. په بریتانیا کې یو نیو سیاسي خوځښت د افغانستان د رواني کشالې د حل لارو په اړه بحث کړی.
بلاخره داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ټول افغانانو د احساسي مالکیت وکړي، ټولو ته د منلو وړ وي.
له یوه دني عالم نه په یو مرکه کې اوري.
دا ځینې هیوادونه که غربي دي یا اسلامي دي، د پردې تر شا هغوی غواړي چې طالبانو ته یو قسمه مشروعیت ورکړي.
دا هم اوري چې تاجکستان کې یوه افغانه میرمنه څنګه توانېدلې د افغاني جامو په ډیزاین سره د خلکو پام ځان ته واړوي. د ترکیې یو چارواکی هیله من دی د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو په نننۍ کتنه کې له اوکراین نه د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه پرمختګونه وسي. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خپرونې ته شرغلست. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت چارواکي وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي او سرپرست سفیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ په هغه هیواد کې په اعدام د محکوم مساویو افغانانو پر مسلې هم خبرې وکړي. ایران د افغانستان هغه ګاونډی دی چې تر اوسه په ښکاره او په پټه ډیر افغانان اعدام کړي دي. د طالبانو سرپرست حکومت په دې وروستیو کې هڅې تیزی کړي چې له هغې هېواده افغان بندیان بیرته خپل هېواد ته ولېږدوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغې کتنه کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي ترمنځ تر سره شوه. د افغانستان او ایران ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا ترڅنګ د قضایي همکاریو او په ایران کې د اعدام محکوم شوو افغانانو دوسیو ته د رسیدګي پر موضوعاتو هم خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې په ایران کې د په اعدام محکوم شو افغانانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارز دفیر فضل محمد حقانی تیرونی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په هغو سلګونو افغانانو کې چې تر اوسه له ایران څخه افغانستان ته لیږدول شوي، هیڅ یو په اعدام محکوم شوی افغان مندي خپل هیواد ته نه دی لیږدول شوی. د ایران د بشری حقوقو ډله وایي افغانان له ایرانیانو وروسته لویه ډله ده چې په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د بشری حقوقو ډلې دغه څرګندونې د تېر یک شنبه په ورځ د اګست په 8مه په خپل ویبپاڼه کې په ایران کې د یو افغان د اعدام کېدو په تړاو کړي او په یو راپور کې ویلي چې د سبحان افتخار الدین په نوم یو افغان چې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی د لورستان ولایت په علي ګودرز زندان کې اعدام شو. د ډلې ویلي په 2021 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې په ایران کې د هیڅ یو افغان د اعدامېدو راپور نه و ورکړل شوی، خو په دې میاشت 15 تنه افغانان د 15 ورځو په موده کې اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو ډله وایي په دې اړه چې د دې کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په اعدام د محکوم شوو افغانانو د اعدام عملي کېدل اسانه شوي خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. د ایران د بشری حقوقو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې په ایران کې د هغو افغانانو شمیر درې چنده زیات شوی چې اعدام شوی دي. د دې ډلې په وینا د یو کم کې ځوان او یوې ښځې په ګډون پر 14 افغانانو د اعدام سزا تطبیق شوی او روان 2023 کال تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه اعدام شوي چې 2 جولای په 8مه په عام محضر کې په دار وځړول شول. که څه هم په ایران کې د په اعدام محکوم شوو افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو پر قید محکوم شوو افغانانو شمیر شاوخوا 6000 کسانو ته رسیږي. افغانستان ته د دغو بندیانو د انتقالولو د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته د په سلګونو افغان بندیانو د انتقال خبره کړې او دا یې هم ویلي وو چې په ایران کې په اعدام د محکوم شوو 200 افغانانو سزا کمه شوې او هغه پر قید بدله شوې ده. افغانستان ته له ایران د افغان بندیانو د انتقال د پروسې په اړه په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارز دفیر فضل محمد حقانی تېره اونۍ د اګست په 8مه د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د درېمې مرحلې په اړه له ایراني لوري سره خبرې روانې دي. هغه زیاته کړه چې 1116 کسان انتقال شوي او د پاتې نورو د انتقال لپاره هڅې روانې دي. د ایران اسنا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله پرون یک شنبه وویل چې په ایران کې په اوس وخت کې شاوخوا شپږ زره افغانان بندیان دي. ایران د نړۍ یو له هغو دوو درېو هیوادونو دی چې پکې زیات اعدامونه عملي کیږي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ چې مرکز یې په ناروې کې دی تېرې اونۍ وویل چې روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوي او د کال له پایله تر اوسه 423 کسان په دې هیواد کې اعدام شوي دي.
د ملي محور فورم په نامه د یوه سیاسي خوځښت لخوا بریتانیا کې له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د وتلو او حل لارو په اړه غونډه وسوه. د دې خوځښت مسؤل ازادي راډیو ته ویلي، افغانستان کې د اوسني کشالۍ د سوله ییز حل لپاره به دوی خپلو غونډو ته دوام ورکوي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د بریتانیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر راټول شوی او افغانانو د سپتمبر په دویمه د ملي محور فورم لخوا د نیمه پیړۍ غمیزه او د نجات لارې تر عنوان لاندې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه غونډه کړې. په بریتانیا کې د ملي محور فورم د سیاسي خوځښت مشر حنیف الکوزی ازادي راډیو ته وویل، په دې غونډه کې چې د سولې، ملي یووالي او پرمختګ لپاره د ملي ډیالوګ په نوم پیل شوې وه، د افغانستان په ستونزو بحث وشو. هغه زیاتوي، د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې له افغانستان د باندې به د افغانانو له اجماع وروسته په افغانستان کې هم غونډه پیل کړي.
بیا به د افغانستان ته د غزول کېږي چې دلته د مختلف پولیسونو ترمنځ غونډې وشي چې یو اجماع رامنځته شي. کله چې یو د ملت په سطحه باندې اجماع رامنځته شوه، بیا به د حاکم نظام سره خبرې اترې پیلېږي تر څو پورې کوشش دا وسی چې دوی سره یو نتیجې ته ورسیږي او بالاخره داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ټول افغانان د اساسي مالکیت وکړي، ټولو ته د منلو وړ وي، په حقیقي توګه سره افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ په لور بوزي.
د ملي محور فورم د سیاسي خوځښت مشر وای، د دوی هدف دا دی چې ولس ویښ کړي او د ولس په ویښتابه سره به اوسنی حاکم نظام هم مجبور شي چې ملت سره خبرو ته کښېني. د دې غونډې یو ګډونوال او د بشري حقونو فعال فیروزان رسولي وای، په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په خوندیتوب هم بحثونه وشول.
د سولې موضوعات، د پرمختګ موضوعات، اقتصادي موضوعات، د بشري حقونو پاړه باندې موضوعات، او څنګه کولای شو چې موږ یو خپل مخته یو لاره هواره کړو تر څو په افغانستان کې شته مشکلات موږ وکولای شو د یو گفتمان یا د یو بحث یا د یو ډایلوګ د لارې موږ هغه حل کړو.
په همدې حال کې پخوانی خبریال او په سکاټلند کې د البا ګوند بشري حقونو پلټون کې چې د طالبانو د لمړۍ واکمنې پرمحل هغوی سره اسیره شوی هم و، او په دې کانفرنس کې ګډون کړی وای، طالبان له خوځو د سپر په توګه کار اخلي، خو هغه بیا هم د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو ټینګار کوي.
د دې ستونزې د حل لپاره له نړۍ د طالبانو ګوښه کول حل لاره نه ده. زه فکر کوم چې له ښځو د یوه انساني سپار په توګه ګټه اخیستل کېږي. زه ډاډه یم چې کله نړیواله ټولنه د دې مسلې په اړه غور وکړي او له طالبانو سره د خبرو اترو لار پرانیزي، مسایل به عدالت ته ولاړ شي او نجونې او ښځې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي.
دا کانفرنس داسې مهال کېږي چې د طالبانو په اوسني نظام نیوکه ده چې د ستونزو د هواري لپاره د ملي ډیالوګ ټولې لارې تړلي او یوازې خود مختاره اداره جوړه کړې چې ټول پکې په دوی پوری تړلې کسان حاکم دي. خو طالبان بیا دا ادعا نه مني او وايي حکومت یې ټول شموله دي او له ټول افغانستان استازولي کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پورستوی کې د زینو هیوادونو ظاهرا دینی عالمانو افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. طالبانو هڅه کړې له دغه ډول سفرونو د خپل حکومت لپاره د تبلیغ د وسیلې په توګه کار واخلي. د اسلامي نړۍ برداشت له طالبانو څه ډول دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه له مدني فعال او دینی عالم قاری عیسا محمدی نه مطرح کړې ده.
اسلامی نړۍ یا د اسلامی نړۍ علماء کرام چې د مسلمانانو امامان دي، هغه په فعلن حالت کې زما په نظر باندې هغه ګونګ دي. هغه مسؤلیت چې قرآن او حدیث یعنی د اسلام مقدس دین ورکړی، هغه فعلن مسؤلیت د مسلمانانو په مقابل کې په ځانګړې توګه د افغانانو په مقابل کې هغه مسؤلیت نه ادا کوي. دغه علما چې التتلیدی او د طالبانو سره ناست د خلکو کړي ده زما په نظر باندې دوی دا سفرونه یا سیاسي استخباراتي رنگونه لري او یا د دوی په منځ کې ځینې احساساتي تندروي او افراطیان شتون لري چې په تیرو کلونو کې دوی د ترهګرو سره اړیکې ساتلي په شعوري ډول سره یا غیر شعوري. هغوی د ځوانانو نه سو او غلطه استفاده کړې ده. موږ او تاسو تیرو څو کلونو کې ولیدل چې د اروپایي هیوادونو ځینې نوجوانان د داعش تر نامې لاندې همدې خلکو عراق او سوریې کې د مرګ خولې ته ورکړل. دوی یا خو په ړندو سترګو یعنی کورکورانه بدون د څېړنې او تحقیق په عقیدوي لحاظ او یا خو په استخباراتي ماموریت د طالبانو ملاتړ دی.
محمد سیب ځینې هیوادونه ولې اجازه ورکوي خپل علماو ته چې افغانستان ته سفر وکړي سره له دې چې دغه هیوادونه طالبان دی وی افراطي ډلې په توګه پیژني یعنی په رسمیت نه پیژني؟
ځینې هیوادونه مثلا انګلستان دا هغه هیوادونه دي چې دلته ملایان یا خو د ازادۍ نه دو سو او غلط استفاده کوي یا خو دوی ته وظیفه ورکړ شوې ده. دا ځینې هیوادونه که غربي دي یا اسلامي دي د پردی تر شا هغوی غواړي چې طالبانو ته یو قسمه مشروعیت ورکړي ولې چې طالبانو په دوحه کې د امریکا سره کوم تړون چې کړی ده په هغه تړون کې د امریکا د ټولو ګټو ګارنټي او ضمانت هغو ته ورکړی او هغو سره یې دا تړون کړی ده چې دوی به ورته ډیر ښه وفاداره ملګری او یا همکاران پاتې کیږي او هغه کار چې په تیر شلو کلونو کې جمهوریت په ډیرو زیاتو لګښتونو مصارفو نه ده کړی طالبان به په ډیرو ارزانو باندې کوي.
محمد صاحب فکر کوي دغه ډول سفرونه به اغیزمن وي
که چیرته د حکومتونو لاس د دوی تر شا وي اغیزه کوي ولی ملایان چې دی هغه یو خو د حق د لارې رښتونی صادقان علما دي یو دغه مامور ملایان دي. دا مامور ملایان دو پټګي او برګیو په خلکو په فریب او په دوکه کولو کې ډیر ښه مهارتونه لري نو دو ډیر ښې هغه لارې ورته هوارولی شي او ذهني سازي ورته کولی شي که د حکومتونو د دوی تر شا لاس وي نو دا تر یو حده پورې خپل تاثیر لري یعنی د طالبانو د شلو کلونو ظلمونو نارواو ته او په ناجایزه راتګ ته دو مشروعیت ورکولی شي.
مدني فعال او دینی عالم قاری عیسی محمدی و ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم دیو بهرنی مسأله د ترکیه د ولسمشر یو جګپړی سلاکار هیله مند چې د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ نننی کتنه چې په سوچي شار کې کیږي د تور سمندرګي لاره د غلجاتو د صادراتو د موافقې له احیا کېدو سره مرسته وکړي. دا هم په دې باب جزئیات
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بن نن په کتنه کې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر موضوع ډیر تمرکز وکړي. دا خبره د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار له یوې رسنۍ سره په مرکه کې کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې اردوغان او پوتین به نن د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار آکف چغاتای کلچ له هابر تلویزیون سره په موږ په دې برخه کې مخکښ رول لوبوو او د غلې د دهلیز د عملي کولو لپاره په ټوله نړۍ کې قوي ملاتړ وینو. هغه زیاته کړه د اوسنۍ موافقې په اړه به په دې کتنه کې خبرې وشي او موږ محتاطانه خوشبین او هیله من یو چې یوه مثبته نتیجه به ترلاسه کړو ځکه اوسنۍ وضعیت پر ټولې نړۍ اغیز کوي. راپور له مخې د جولای له میاشتې راهیسې چې روسیه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب په خوندي توګه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو له موافقې وتلې. په دې وروستیو کې د تور سمندرګي په غاړه د ادریس ښار په جنوبي بندرونو بریدونه زیات کړي دي. اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې روسي ډران الوتکو د داریوب د سیند پر تاسیساتو چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره ډیر مهم دی برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه ټپیان شول. د ترکیې د ولسمشر سلاکار دغه راز وویل چې انقره په دې پوه ده چې د دغې موافقې په وړاندې خنډونه شته. په تېره بیا په تخنیکي برخه کې او زیاته کړه چې روسیه له خپله اړخه د خپلو غلو د صادراتو او د پیسو د تادیاتو سیسټم ته یې اندېښمنه ده. هغه وویل د دغې موافقې په وړاندې د سویفت د پیسو د لیږد را لیږد د نړیوال سیسټم په څیر ځینې موضوعات څو اړخیزې ننګونې دي، خو د نوموړي په وینا په دې اړه د روسیې د ولسمشر پریکړه مهمه ده. د ترکیې د ولسمشر د دغه سلاکار په وینا د دواړو ولسمشرانو اردوغان او پوتین ترمنځ دوه اړخیزه غونډه به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د تاس خبري اژانس ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیلېدو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا په نویو وړاندیزونو کې پر روسیې ځینې بندیزونه لرې کیږي. د راپور له مخې د اروپا لپاره د روسیې د کرنیز بانک څانګې ته به اجازه ورکړل شي چې له سویفت سیستم څخه کار واخلي، او هم به په اروپا کې د روسیې د سرې د شرکتونو کنګل شوې شتمني آزاده شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وسلی اسمت څاروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د شسو خلاف د طالبانو جنگ دوام لري. دا د برېټانیا چاپ د نېشنل ورسپانې د ویلې کني سرلیک دی چې د دې ورسپانې د بهرنوي چارو خبريال ډیوډ پرات لیکلی دی. د لیکنې په فایل کې راغلی ورس په ورس د قیوداتو دیوالونو سره نږدې کیږي او د هیلې هیڅ ترک نه لګیږي. لیکوال وایي دا جمله د افغانستان په لښته لشه یو ولس ولایتونو کې لښزو سره له هغو مرکو څخه اخیستل شوی چې یوې خپلواکې مؤسسې یعنی د افغانستان د شنونکو شبکې ورسره کړي دي. د نېشنل ورسپانې د خبريال د لیکنې پر اساس د افغانستان د شنونکو شبکې لډیرو کلونو راهیسې داسې ارزښتمن او کره راپورونه وړاندې کړي چې په نړیواله ایجنډا کې د افغانستان له پاتې کېدو سره مرسته کوي. د دې شبکې کار په حق هیواد کې چې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي څومره چې اوس اهمیت لري هیڅ کله نه درلود. د لیکنې په دوام کې لولو د طالبانو د زیاتیو شدت دومره ډیر دی چې د بشري حقوقو ځینې مهم کتونکي حق قصدي ظلم جنسیتي اپارټاید او د ښځو خلاف جنگ بولی. په 2000 میلادي کال کله چې د طالبانو یو ویندوی په لومړنۍ خبري غونډه کې وویل چې ښځې باید د افغانستان په ټولنه کې ډیری فعالې وي، دا څه ګومان کړي چې هرڅه به بل شان وي. لیکوال زیاتوی خو ډیرو افغانانو او د په شمول بهرانیانو چې له طالبانو سره له ډیر وخت راشه درشلرله شک درلود چې دا طالبان دی له هغو سره توپیر ولري چې له 1989 څخه تر 2000 پورې پر افغانستان حکومت کاوه. د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسون په یو راپور کې وویل د طالبانو فرمانونو د شوزو پر ژوند غیر متناسب اغیز کړی او د افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړی ده. یورو ایشیا ریویو خبرونې په تیرو دو کلونو کې د طالبانو د حکومت نیمګړتیاو ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې هم مات بلوچ کشلی ویل شوی چې په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته د افغانستان وضعیت دقیق ارزونې ترتیا لري. د طالبانو د حکومت ولې په دې ځانګړې طریقه کې استبداد له پراګماتیزم سره خشل شوی دی. سره لدی چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او حتی له دې سره سره چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژندل کیږي، خو دوی عملاً په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړی دی. د نن په خپل هیواد کې د طالبانو د حکومت اقدامات له انتقادونو سره مخامخ دي او ورسخه غوښتل کیږي چې باید بدل شي. د دوی اوسنۍ حکومت چې د 2021 د سپتمبر په 1 جوړ شو له هغه یو سره ډیر توپیر نه لري چې دوی په 1990 ملسیزه کې درلود. اساسي قانوني ځندولې او د راتلونکي نظام او قانوني چوکاټ په اړه پښتنو ته ځواب نه وایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. تاجکستان کې د یو افغان میرمنې د افغاني جامو د ډیزاینولو کار د خلکو پام ځان ته اړولې دی. فرشته حسینی افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې د ورسته تاجکستان ته کډه شوې ده. دا وایي زده کړې د نرسنګ په برخه کې کړي او دا هنر یې د نورو کارونو ته په کتلو سره زده کړې دی. دا راپور د فرشته حسینی په ژغ پیلېږي.
در جریان تطبیق پروژه ها بعضی مهارت ها را که می دیدم از خانم ها از ترنر ها در جریان بازی کوشش می کردم که یاد
وای کسب کار ډوډۍ نور کوي. د دې میرمنې په خبره په بد ورځ کې یوازې زده کړې کسب په درد وخوړ. فرشته حسینی که څه هم د نرسنګ په برخه کې زده کړې کړي، خو د افغان میرمنو د اقتصاد او ټولنیز موقف د ظرفیت لوړولو په برخه کې په یوه بهرني بنسټ کې 14 کاله کار کړی دی. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ګاونډي هیواد تاجکستان ته کډواله شوې وای، د دندې پر مهال چې کله روزونکو نورو میرمنو ته ګنډل ور زده کول، دوی به هم ورته پام کوو چې یو څه زده کړي. نوموړی اوس په تاجکستان کې افغاني جامې ډیزاینوي.
زمانی که تاجکستان آمدیم
کله چې تاجکستان ته راغلو یو ناڅاپه په کور کې نستم، ډیره ستونزمن وه. هغه تجربه مې چې په افغانستان کې درلوده د دې لامل شوه چې تاجکستان کې کار پیل کړم. ستن او تار او لږ رخت سره مې ګلدوزي او ډیزاین پیل
کړم به طرح ګلدوزي او دستوزي ډیزاینري.
فرشته حسینی څه کم دوه کاله په تاجکستان کې د ډیزاین لنډمهالو روزنیزو کورسونو کې ګډون وکړ، چې په خبره یې د تاجکستان د صنعت او سوداګرۍ ادارې، د امریکا سفارت، د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بنسټونو لخوا افغان کډوال میرمنو او د کوربه هیواد پاو لپاره جوړ شوی و. له څه ځنډ وروسته اغلی حسینی په دې وتوانېده خپل ډیزاینونه د تاجکستان هیواد د مود او فیشن په اونۍ کې نندارې ته وړاندې کړي. نوموړی وایي اوس دوی داسې جامې ډیزاینوي چې د افغاني اروپایي جامو ګډ ډول دی.
زمانی که ما ډیزاینرای افغان روی صحنه برآمدیم، بعد از اینکه لباسا
کله چې مونږ افغان ډیزاین کوونکي پر صحنه راغلو او زموږ کالی نندارې ته وړاندې شول، باور وکړئ ټول ودرېدل. آن دا چې کله میرمنو موږ ولیدل وویل چې موږ ته ژړا راغله، دا چې افغان میرمنې په څه حالت کې دي، خو دوی کولی شي هغوی ته لاس ورکړي، د دوی هنر وځلول شي او کارونه یې نندارې ته وړاندې شي. دوی وشوی کولی دلته لار پیدا
یا به نمایش بگذارن و تان سر اینجا را پیدا کنن.
فرشته حسینی اوس کولی شي د دې هنر له لارې په تاجکستان کې یو کوچنی کاروبار پیل کړي او تر یوه بریده خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. خو فرشته نور افغان نجونو او میرمنو ته څه پیغام لري؟
تجربه ای که خودم کردم توصیم بر تمام خواهران عزیزم چی در افغانستان هستن؟
دغه تجربه لمخه چې ما درلود از ما توصیه ټول غوښندو ته چې په افغانستان کې اویال هیواد به هر کډوال دیده ده چې د زده کړو تر څنګ یو مسلک زده کړي، ځکه ځینې وخت داسې شرایط راځي لکه افغانستان چې هم یو مصروفیت دی او هم له وړکی زایتار او ستنې وړي کارخونه او د یو ګنډلو له ماشین څخه ګټه پورته کولی شو.
میتونیم ما مفید واقع شویم.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د فرشتې په شان ډېرې افغان ښځې بې دندې او کډوالې شوې، خو دوی د طالبانو د محدودیتونو او د کډوالۍ د فشارونو سره سره شپه او ورځ د خپل پرمختګ لپاره کار کوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث لر ازادي راډیو.
او سم د ساينس لنړی، سپیس ایکس د فالکون توغندی په وسیله د امریکا د فضایي ځواک دیارلس سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږلې. دا روان کال د سپیس ایکس یو شپیتم ماموریت دی. وروستی ماموریت چې د شرم پرست تر سره سو دوه ځلې د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډیدلې و. دا هم په دې اړه راپور.
سپیس ایکس په یو وار د امریکا د فضایي ادارې یو شمیر پرمختللي پوتې سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ورسولې. د سپیس ویب پاڼې د راپور له مخې فالکن 9 توغندي د امریکا د فضایي پراختیا ادارې دیارلس سپوږمکۍ په کالیفورنیا کې د وینډرګ له فضایي مرکزه فضا ته ولېږلې. د سپیس ایکس یو انجینیر زاکاري لوپن په دې اړه وویل د پروان 2023 میلادي کال کې د سپیس ایکس یو شپیتم ځل دی چې فضا ته سپوږمکۍ توغوي. سپیس ایکس په لومړیو کې غوښتل چې دا ماموریت د اگست په 1 دیرشمه اجرا کړي، د فالکن 9 توغندی د لومړی بوستر د یو انجن د نیمګړتیا له کبله د ماموریت د سپتمبر لومړی ته وزندول شو. خو د سپتمبر په لومړی هم د توغندی تر لیژلو صرف 12 دقیقې مخکې د تخنیکی ستونزې له امله ماموریت بیا وزندول شو. بلاخره د سپتمبر په دریمه سپیس ایکس د امریکا د فضایي ادارې ډیر له سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته ولېږلې. سپیس ایکس د سږ کال په لومړیو کې د امریکا د فضایي ادارې له سپوږمکۍ